په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري اس نوري هرکلی کوم. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا چارواکي وایي د دې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ته چې نن سهار په کابل کې په یوه برید کې ووژل شو ظاهرا مخکې کوم ګواښ نه و شوی. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه وړاندې کوي.
د فیفا د مشر یوسف رشید وجنه په پراخه کچه غندل شوې. بهرنۍ چارو وزارت وایي د تشکیل د بیا کتنې چارې ګړندۍ کړې دي او فرانسا کې درې پولیس وژل شوي او یو بل ټپي دی. بشپړ خبرونه. د فیفا د مشر یوسف رشید وجلو د افغان چارواکو او یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو خبرګونونه پاره ولیدي. ارګ په یو خبر پانه کې ویلي ولسمشر اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې چې پر ښاغلي رشید برید کوونکي وپیژني او سزا ورکړي. په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر د فیفا پر مشر یوسف رشید برید غندلی او هغه یې د دیموکراسۍ یو فداکار ملاتړی یاد کړی دی. د فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ مشر یوسف رشید نن سهار دندې ته پر لاره و چې د کابل وم حوزه کې برید پرې وشو. برید کې پر نوموړي سربیره د هغه موټر چلوونکي چې سمیع الله نومید هم وژل شوی دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې برید کې لاس نه لري. تر اوسه کومې بلې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د ماین چاودنې درې تنه ملکیان ټپیان کړل. د امنیت قمندانۍ ویان فرید الله دهقان وایي چاودنه نن سهار لس بجې د همدې کسانو پر موټر وشوه.
د وطن او د خاورې او خلکو دښمنان له خوانه عمومي لاره باندې منځ ته شو. یو شخصي تراچه موټر باندې لږ درې نفر زموږ اهالي کلیوال خلک دم کې زخمي شوي دي.
د سیمې اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته ویلي چې ماین چاودنه کې اته تنه ملکی کسان ټپیان شوي. تر اوسه چا د دغه چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي د بهرنۍ سیاست د خوالي لپاره د وزارت د جوړښت یا تشکیل پر اصلاحاتو او سمونې کار روان دی. دغه وزارت ویان ګران هیواد وایي پر تشکیلاتو دغه کتنه له وزارت نیولې تر سفارتونو او جنرال کنسولګریو پورې د بهرنۍ سیاست ټول بنسټونه رانغاړي.
بهرنۍ سیاست به د ملت لومړیتوبونو په پام کې نیولو سره د سیمې او نړۍ د سیاسي متحولینو په پام کې نیولو سره رامنځته کیږي. تشکیل هم داسې عیاریږي چې د دغو لومړیتوبونو او د دغو بهرنۍ سیاست اړتیاو ته برابر جوابګوی اوسي.
ګران هیواد رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي دا بدلونونه راتلونکي 14 لمریز کال ته په نظر کې نیول شوي. سږ کال اوړی د دغه وزارت او د اداري اصلاحاتو کمیسیون ترمنځ یو هوکړه لاسلیک شوه چې لمخې وزارت موظف شوی چې د بهرني سیاست دزګا اصلاح او ګمارنې د وړتیا لمخې وکړي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د بشري حقوقو فعالان د کریمي بلوڅ د وژنې سپیناوي او پلټنه غواړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګه د دسمبر په 22مه په یو بیان کې د کریمي بلوڅ په مړینه سخت خپګان ښودلی. په دې بیان کې چې د یاد ادارې پر ټویټر خبر شوی راغلی چې باید د کریمي بلوڅ د مړینې په تړاو سمدستي پلټنه وشي او د هغې په مرګ کې ککړو کسانو ته سزا ورکړل شي. کریمه بلوڅ په کاناډا کې اوسېده او د بلوڅانو د حقونو یو فعال او مبارزه وه. د هغې مړی وړم ورځ د دسمبر په 21مه په تورنټو کې وموندل شو. د تورنټو ښار پولیس ویلي و چې د بلوچستان د بشري حقوقو فعال او د بلوچ زده کوونکو د سازمان په خوانی مشره کریمه بلوچ د دسمبر پر 6مه ل خپل کور تر وتلو وروسته لا درکه شوې و. د فرانسې چارواکي وایي درې پولیس نن سهار هغه مهال په ډزو کې ووژل شول چې د کورنۍ تاوتریخوالي یوې پیښې ته د ځواب ویلو لپاره سیمې ته ورسېدل. دغه پیښه کې یو بل پولیس ټپي شوی دی. دغه پولیسو هڅه کوله هغه میرمن وژغوري چې له خاوند سره له شخړې وروسته د خپل کور بام ته ختلې وه. د راپورونو له مخې وسلوال کس لومړی په پولیسو ډزې کړې او بیا یې کور ته اور اچولی. دا ښځه د کور له بامه د پولیسو لخوا راښکته شوې او د برید کوونکي جسد هم موندل شوی. برید کوونکی 45 کلن دی او سرانوالانو ویلي پخوا یې هم له خپلې میرمنې سره د ماشوم د سرپرستۍ پر سر شخړې او جنجالونه کړي دي. او روسه لدی چې کولمبیا دوه روسی ډیپلوماټان د جاسوسۍ په تور له بوګاتا اخراج کړل. روسي په مسکو کې د کولمبیا سفارت دوه ډیپلوماټان نابللی میلمانه وبلل. د روسي د بهرنی چارو وزارت نن په خبر پانه کې ویل پرونی د کولمبیا سفیر احضار کړی وو او له کولمبیا د روسی ډیپلوماټانو د اخراج دوه د بی بنسټ پریکړې په اړه اعتراض ورته کړی. کولمبیا ویلي د اخراج شوو روسی ډیپلوماټانو فعالیتونه د ډیپلوماټیکو اړیکو په تړاو د ویانا د کنوانسیون خلاف وو، نو ځکه د هغوی اعتبار لیکونه لغوه کړي. کولمبیایي چارواکو که څه هم ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو د هغه هیواد محلي رسنیو ویلي دا دوه ډیپلوماټان د پوځي استخباراتو او د کولمبیا د طبي سرچینو د استخراج په اړه د معلوماتو په ټولولو بوخت وو.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. ولاندې خبرونه کې به واورې چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا یو چارواکی وایي د دې بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید چې نن سهار په کابل کې په یو برید کې ووژل شو ظاهرا مخکې کوم ګواښ نه و شوی.
پرون مازدیګر مونږ یو ځای هلته وو، سره خبرې وکړ کوم تهدید وي یا کوم ګواښ وي، هیڅ نه ماته نه دی ویلی.
د افغانستان مدني ټولنې د انسټیټیوټ په خوانی مشر محمد ذاکر استانګزی چې ډیر وخت له ښاغلي رشید سره له نږدې همکاري کړی وایي خغلی رشید د انتخاباتو اړوند مسایلو کې ډیر فعال و.
ډیر فعال سړی و، وطن زحمت ایست، ډیر زیار ایست.
اورزګان کې خلک له طالبانو غواړي چې کور په کور د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي.
اوس ما ته ګوره خپل ماشومان مې دوغ سیمې څخه راوستي، دلته په موټر کې لارم خراب او په ساتونو ساتونو مزل مې وکړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ټولنیزه شبکه تلګرام سږ کال د بیان د ازادۍ په برخه کې په تېره د نړۍ په هغو هیوادونو کې چې رژیمونه مستبد ګڼل کېږي څه رول لوبولی. د لوږې په اړه مو د اساسي بشري حقونو په خپرونه کې خبرې کړې او د ژوند په شیبو خپرونه کې خپرونه هم د کډوالو یا مهاجرو مرغانو ته ځانګړې شوې. دواړه خپرونې د ازادي راډیو د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن پم راست وړاندې کوم. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا یو چارواکی وایي د دې بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید ته چې نن سهار په کابل کې په یو برید کې ووژل شو ظاهرا مخکې کوم ګواښ نه و شوی. د فیفا د پروګرامونو مشر نعیم اصغری ازادي رادیو ته وویل پر رشید د ومې ناحیې اړوند د تنیکوټ په ساحه کې نن شاوخوا 8:30 بجې ناپیژند وسله والو برید وکړ. په دغه برید کې نوموړی ووژل شو او موټر چلوونکی هم ټپي شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پیښه تر جدي پلټنې لاندې ده او کشفي ارګانونه هڅه کوي چې د پیښې عاملان پیدا کړي. په عین حال کې د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویل چې د یوسف رشید په وژل کېدو کې دا ډله لاس نه لري. نور په دې راپور کې اوري.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا د پروګرامونو مشر وایي چې یوسف رشید نن شاوخوا 9 بجې د ومې حوزې اړوند د تنیکوټ په سیمه کې ناپیژند وسله والو برید وکړ چې په پایله کې نوموړی ووژل سو او موټر چلوونکی ټپي شوی. نعیم اصغری ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې یوسف رشید ته هیڅ ګواښ نه و شوی او نه هم نوموړی کومه شخصي ستونزه درلوده.
نه هیڅ کوم ګواښ نه دی شوی، ځکه چې پرون مازدیګر مونږ یو ځای هلته وو، سره خبرې وکړ کوم خبرې چې تهدید وي یا کوم ګواښ وي، هیڅ یعنې ماته نه دی ویلی.
ټاکل شوی وه چې یوسف رشید نن د سولې د څار ایتلاف ته موجودیت په اعلان کې چې دی هم غړی وو ګډون وکړي. د افغانستان د کورونای چارو وزارت وین تاریخ قارین ازادي رادیو ته وویل چې د یوسف رشید د قتل د عاملینو د پیدا کولو لپاره جدي پلټنې روانې دي.
دغه موضوع مونږه ترسرنه لاندې دي، مونږ ډېر مهم دي چې د قضیه فایلین زر تر زره شناسایی او د بازداشت د مونږه تخباراتي څنګه په دې برخې کار کوي او د ډېر او بعد پیښو مونږه ترچیرین ورستا آغا جوزیات پایلا در خلق سرا و در رسانی سرا شریک کو.
دا لومړی ځل دی چې د انتخاباتو د څار بنسټ په لوړ پوړي غړي دا ډول برید کیږي. تر اوسه کوم چا او یا هم کومې ډلې د دې وژنې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان جمهور ریاست د ملي مصالحې عالی شورا د افغانستان ولسی جرګې او په کابل کې د امریکا سفارت د نوموړي وژنه غندلې او ترور یې مدني ټولنو او ولسواکۍ ته لویه ضایعه بللې ده. د ارګ په اعلامیه کې راغلي چې امنیتي بنسټونو ته د تروریستي برید د عاملینو د تشخیص او مجازات په اړه لازمې سپارښتنې کړې دي. په دې وروستیو کې په کابل ښار کې ماین چاودنې او نورې جنایي پیښې زیاتې شوې دي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې نن سهار شاوخوا 2 بجې په 12 امنیتي حوزه کې په یو رینجر موټر پسې د چسپکی ماین په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او بل هم ټپي دی. تېره ورځ هم په یو ورته پیښه کې 15 کسان وژل شوي وو او 9 نور ټپیان وو.
د افغانستان د مدني ټولنې د انسټیټیوټ په خوانی مشر محمد زاکر ستانکزی چې ډیر وخت له ښاغلي رشید سره له نږدې همکاري کړې وای، ښاغلی رشید د انتخاباتو اړوند مسایلو په تیرې بیا د انتخاباتي سیستم د اصلاح په هڅو کې ډیر فعال و. ښاغلی ستانکزی وای چې حکومت باید د یوسف رشید د وژنې په تړاو جدي پلټنې پیل کړي، ځکه چې دغه پیښې د انتخاباتو فعالان سخت اندېښمن کړي دي. لخغلی استانګزی سره زما همکار صفی الله استانګزی مرکه کړي نوموړې په فایل کې د انتخاباتو د بنسټ د اجرایي رئیس یوسف رشید د وژل کېدو په اړه وایي.
ډېر د خوشنۍ ځای د وخت هم ډېر په خپه یو، ځکه یو له هغو ډېر فعالو شخصیتونه وو چې په افغانستان کې ډېر کارونه کړي مخصوصا د انتخاباتو په اړه. مګر ډېر په خوشنۍ یو ورځ په ورځ دغه وزن اهدافي وزن د ده باعث کېږي چې د مدني فعالیتونو مخه ونیول شي او د دوی فعالیتونه تقریبا متوقف سی. نو
یوسف رشید کلونه د انتخاباتو په برخه کې د څارونکو په صفت باندې کار وکړ، څه فکر کوي چا به هدف ګرځولی؟
زه خو واقعا دا سیدم ګډیر نزدې دوست رشید صاحب او ټولې پیژنې، زه تقریبا نو به شي شخصا وایم باور کوي تاسو چې ما ورېدلای دا خبره به شي شخصا وایم، ځکه به زه نه پوهېږم دغه هدفي وژنې خو دغه تقریبا ډېر وخت کېږي چې جریان لري، دا اول ځل نه ده. نو زه اوس څه نه شم ویلی چې دا به څوک دا کار کړي، ولې تقریبا دا تقریبا ډېر زیات وخت چې جریان لري. نو زه څه وایم، زه خبرونه مې چې واورېدل دوستانو مې پوښتنه وکړل واقعا چا د ده مسؤلیت نه ده اخیستی، ولې زم باید دولت جواب ورکړي، باید دولت جواب کوي اوسي د په مقابل کې. زه نه پوهېږم واقعا موږ بېخي شک کړی.
ښاغلی ستانکزی، یوسف رشید تاسو له نږدې پیژنده ملګری مو هم وو، تاسو یادونه وکړله څومره د انتخاباتو لپاره د هڅې وکړلې په افغانستان کې چې ډېرې لانجې پکې روانې دي.
ډېرې هڅې وکړلې تقریبا کلونه کېدل چې دوی سوال اول په دې برخه کې تقریبا څو ورځې مخکې مددي او مرکه واورید چې دای بیا د اصلاحات پاکل دایغه کې د چې دوی خصوصا د غزنی ولایت او دایغه کې د مسائل هغه کې چې یعنی کلونه تیر شول خو بیا هم دولت به درته بعد څه اقدام نه کړی د اصلاحات پاکل باندې. نو دای ډیر فعال سړی او یو ځنای اداره په افغانستان کې چې دای زه فکر کوم فوکس هم د الیکشن او انتخابات باندې او واقعا زحمت یې ست ډیر زیار یې ست. معمولا تاسو شاید د دې استه او په زمن کې همیش میډیا سره مرکې درلوده، ډیر فعال سړی و.
د افغانستان د مدني ټولنې د انسټیټیوټ په خوانی مشر او مدني فعال محمد زاکر ستانکزی و. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید نن په کابل کې په یو وسله وال برید کې وژل شو او ډرایور هم ټپي شو. تر اوسه چا یا کومې ډلې د هغه د وژلو مسؤلیت نه دی اخیستی. د طالبانو وینز بی الله مجاهد هم رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې دا د دې ډلې کار نه دی. د یادونې وړ بولو چې له ښاغلي رشید سره د انتخاباتو په تړاو مسایلو مو ډېرې مرکې کړي او له ازادي راډیو سره همکاري لرله. مخکې مو له تاسو غوښتل چې په دې اړه غواړئ نظر څرګند کړئ. د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې ډېرو د ازادي راډیو اوریدونکو د ښاغلی رشید د وژلو په اړه پیغامونه ثبت کړی دي د څو تنو په ګډه وورو.
ستاسو له پیغامونو
وکانه مور د یوسف رشید د افغانستان د انتخاباته اجرایي مشر په وژل باندې ډیر خوشاله یو دا د افغانستان پر لوی زیاد او دا یو وژنې واز نه ده نه اوله دا نه شای چې ورته جمع څخه کې د کابل شاته وګړي هر شپه سار کیږي بس په دغه بریدون باندې راپېدې نو د وژنې یو لوی زیاد مور خپل لوی زیاد بولي.
اوریدونکو السلام علیکم او شاغری چې په شاداته ته دلیږي خوشمه یم. اما د دې لنګل استخباراتي بولم ځکه دا مکسانسي نومونه چې دا استخباراتي باندې لري نو دې د دې ښکار سو
دا وحده ساتایم د پروان ولادت کوي ساتي ولا سوالینه یوسف رشید صاحب تمرینه ژوره خواخوږین ترګاندو ما او دا کار د افغانستان دښمنانو کار دی او نو غواړي چې افغانستان ته حتی ورسیږي غواړي چې بس پم دغه ذلیل او په هغه جون کې وخت یې کیس
انا دا لیول فالینا دا په تاسو ته ورګم وروره حکومت په دې اړه مانی دي نو څه دې ولسته جواب وايي دا دې مخه نشي ولا دې واسه فرق مخه نشي کوم څه مخه دې نشي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کوم په منځنۍ چپو سربیره لوی خورونو کې د اف ام په سلاشر پنځه چپه صافه وزي او ری د لایشه ورزګان کې خلک له طالبان غوړي چې کور په کور د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي دي. ورزګان چارواکي وایي د پولیو د واکسین پر کمپاینونو د طالبانو د محدودیت په نتیجه کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې نږدې یو نیم لک ماشومان د ګوزنځد ناروغي له واکسین څخه به برخې شوي دي. نور تفصيله له ترين کوټه په دې راپور کې اوري.
واما پرون ته د نورستان لانا امن سیمو سلګونه کورنۍ راکړه شوی چې یا خو د نورو په کورونو کې میشتي او یا به کور.
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو یو تیر وطن وشوه د اورزګان کې د خلکو د شکایتونو په باب راپور خبرېدو ته چمتو دی.
د اورزګان په غسیمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي د ګوزړن د واکسین د کمپاینونو پر مهال روغتیاي کارکونکو ته کور په کور ماشومان ته د واکسین د ورکولو اجازه نور کول کیږي. دا چاره د دې سبب سوی چې د دې سیمې اوسیدونکو باید د پولیو د واکسین د کمپاینونو پر مهال ساتونه مزال وکړي څو خپل کوچنیان روغتیاي مرکزونو ته د واکسین لپاره ورولي او یا باید ماشومان د پولیو له واکسین څخه پاتې شي. د اورزګان د چوري ولسوالۍ د کلایراغ د سیمه اوسیدونکو جمعه خان چې په موټر کې لخپل ماشومان سره د ولسوالۍ تر مرکزی روغتونه ساتونه لار وهلې هغه وای پرسنوي کې د ګوزړن د ناروغي د غواښ او د ماشومان د واکسین د اړتیا پاړه ورېدلی او له همدې کبله وژد لار وهلې څو خپل ماشومان واکسین کړي.
کړي باید موږ د سرګداري څخه خلاص وو دوی باید ها کسان ته اجازه ورکړي چې دا واکسین کور په کور تطبیق کیا او دا واکسین د خلکو د کورونو ورسوي. اوس ما ته ګوره خپل مشمه مې دوه سیمه سخر او سید ته په موټر کې لارم خراب او په ساتونو ساتونو مزل مې وکړي.
د اورزګان بل وسیدونکو کریم الله په اورزګان کې د پولیو د نوې پیښو ثبت ته په اشاره وای د حکومت مخالف وسلوال باید په خپل سیمو کې د پولیو د واکسین د کمپاینونو سره مرسته وکړي. د نموړي په وینا کې د دولت تر ولکې لاندې سیمې کوي او که د طالبانو تر ولکې لاندې سیموي د ماشومان د روغتیا مسله مهمه ده. د اورزګان د امي روغتیا ریاست چارواکي وايي دی ولایت کې وسلوالو طالبانو لتیری یو نیم کال رئیسی تر خپل ولکې لاندې سیمو کې نه یوازې د چکور په کور د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه نیولې بلکې جماعت په جماعت هم اجازه نور کوي. د اورزګان د امیر روغتیا پر ریاست کې د کتلوي مافیات مسول سیپدین بارک وای د طالبانو لخوا د مهاجرتون د دې سبب سوی چې شاوخوا یو لک او څلور زره مشمن د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د پولیو له واکسین څخه به برخې سي.
دا وایرس ډېر خطرناک دی چې یو ورځ کې در سل کس اضافه کسان دا وایرس وخت کولای شي مشمن موږ غوښتنه زغه چې باید د دې واکسین اجازه ورکړي کپاره تاریخ کې کدی د ار غون سره مشکل لري کده وزارت ستامل سره لري کې د WHO سره لري کې د نسب سره لري هغه د خپل مورال کې وزیر کې کوم دغه اورګان سره مشکل لري واکسین به وزارت ستابه واخی بل اورګان د طریقې به تطبیق کړي خو اوس موږ هغه تم نه معلومیږي چې د مشکل د پکم ځکه دی موږ چې د سره خبرې کوی در موږ د قنات وطن خبر در موږ د مشرانو کار دی
شاغلی بارکوای په 2020 میلادي کال کې په ورزګان کې د ګزړ ناروغي 15 څلوش مشکوکي پیښه ثبت شوې دي چې له جملې څلور مثبت شوې دي د امیر روغتیا ریاست د چارواکو په وینا د پیښه تر ډیره په هغه سیمو کې دي چې د پولیو د واکسین کمپاینونو ته کور په کور د ملي کېدو اجازه نه دور کول سوي خو اسلوال طالبان وایي دوی د واکسین مخه نه نیسي د جیدلی ویان کاریس په احمدی ازادي راډیو ته ویل روغتیاي ادارې کولای سي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې جمعات په جمعات ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړي افغانستان په نړۍ کې وازی له هغه درې هیوادونو څخه دی چې لا هم پکښې کې د ګزړ ناروغي پاتې ده په جیدل کې دوه نور هیوادونه لکه نایجیریا او پاکستان دي روغتیاي کارکونکو وایي چې تر 15 کلنۍ کم عمر لرونکو ماشومان واکسین سي نو په ګزړ ناروغي نه اخته کیږي او همدارنګه دا ناروغي له افغانستان څخه په بشپړ ډول ورکیدای سي روغتیاي چارواکي وایي په روان 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګزړ شاوخوا 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي دا پیښې ټول په هغه سیمو کې دي چې له ګزړ زده واکسین نه په قطعي ډول محروم شوی او یا هم په سمه توګه ورته تطبیق شوی نه دي
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري
د خبرونه هم د کډوالو یا مهاجرو مرغانو ته ځانګړې شوې ده
مونږ ته په مور ویلې چې ته د چا جاله د مرغۍ د ورانه کړل د مونږ کوم رانی بلبلې بولی تک زیړه ده د مونږ په وطن کې راځي د ډېر جک چنار درخت په سر کې جاله جوړي جاله ده چې جاله جوړي لکه د زنانه چې په کور کې هغه ورته ماشوم ته غاز واچي چت کې عین شی غاز واري جاله جوړي بیا دوه بچی په کې دي اوس مې کور در لامن کې د کور شاته مې چنارونه وروري کې ډېر جک دي هر په سر راي بیا په غږی کې و جاله جوړيږي خدای له کوم ملک به راځي دلته به جاله جوړي
د ژوند په شیبو کې د خبرونې یو برخه مو واورېده د ازادي راډیو لبلې د اساسي بشري حقوقو ل خبرونې سره د خبرونې په دوهمه نیمه کې یو ځای درته خبرو د اساسي بشري حقوقو خبرونې کې مو هم د لوګي موضوع چړلې ده مخکې مو د نورستان کې د بيزه شو او سیدونکو د راپور ولاند برخه واورېده اوس د راپور خبرې دوته بشپړ چمتو دي د نورستان مرکز پرونه او ما ولسوالۍ تلنه امنه سیمو کې شوې کورنۍ وای اسور جمی د ماشومانو ژوند غواخه خطر اوسه چا یا کومه مرسندوی ټولنی ورسره مرسته نه د کړې ویل کې په نورستان کې د محل شاو خو درې زره کورونې د جنگ جګړو لکبل لخپلو اصلي مینو بيزه شوې دي نور تفصيل په دې راپور کې
واما پرونته د نورستان لانه امن سیمو سلګونه کورونې راکړه شوې چې یا خو د نورو په کورونو کې میشتي او یا به کور دي دا به زیا شوی کډوال د نورستان ساړه جمی لستون سره لاس او گریوان کړي او وای د دولت او مرستندوی ټولنو لاسنیوي ته اړ دي خو د دې کورونې غنی وای د هیچا د مرستې لاس نه دی ورغزیدل او که د دوی په نوم مرستې هم شوی وي مستحق کسانو ته نه دی رسیدلی فضل مولا د نورستان له وایګل ولسوالۍ واما ته کډه شوی وای
مختلف ولسوالۍ ته حضرت واما ته مهاجر شوی دی اکثر یو کورونا یو افغان سره همکاري په نظر کې نیول کېده خپلوانو ته ځکه چې یو کور نه نیول کېږي او بس د سوچي اصلي مستحق دی هغه په کورونا کې یو
په واما ولسوالۍ کې د مهاجرینو شورا مشر عظمت الله بیا د نورستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسولینو باندې نیوکه کوي چې د مرسته شوو موادو په ویش کې دوی سره د معیاري مور سلوک کوي
د واما ولسوالۍ مربوطه تقریبا 300 مهاجرین دي نور هغه اسلام کومکونه راځي ورور د مهاجرینو په دغه کې راځي د مهاجرینو رئیس دی هغه ورور خپل الواد او خپله کورنۍ تقریبا ورور
په نورستان کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسولین بیا دا نه مني چې غني دوی د کډوالو سره توپیریز چلن کړی وي د کډوالو او راستنیدونکو چارو امیر زیول الله
مونکو عظمت خان ته خپل الله شاهد ده
دی پیسے مور کړی دی نو کله نور دغه څه اسمی راځي کله ودا پیدا کیږي بلبل پیدا کیږي مونږه د الله پنځ باندې مسؤل یو وظیفه پکړه ده په ایمانداری سره دا وظیفه سره تاسو کې دی او تقریبا پنځه شپږ باندې نو مونږه $200 مونږ دي څور کړی دی تاسو مثلا راغی او کله راغی او مونږه ورته همکاري ته تدریس چلن ته مونږه چا سره نکړو
د نورستان مرستیل والی محمد هاشم فیضی ازادي راډیو ته ویل کډوالو ته په خپل وخت مرستې رسولې او کڅوک ترې پاتې وي هغه دی ورسراړي کې ونیسي
مهاجرین ټول کغه و ما ولسوالي کې هته د موک د کاندیش کوشتوس ورونه سه بریکوټ نړۍ ولسوالي خواته وتلې ده موک ترې وحده پرې غو سره هم همکاري کوي نو کچیر ته ورسره ارتباط لري او تاسو سره به ارتباط کړي ما خواته ولګه چې زه دلته عمر مهاجرین راغوړم دغه په مخ کې عملا غو سره د موضوع همانګي همغږي وکړي
په نورستان کې نږدې 3000 کورنۍ جنگ جګړو د خپل اصلي مینو پرې خودو ته اړ کړي او تا مهال د پارون په ګډون د یو شمیر ولسوالیو په مرکزونو کې په نشته امکاناتو د نورستان له ساړه ژمی سره زور ازمایي کوي
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي
ټولنیز شبکې ټلګرام سکل د بیان د ازادي د امپراتوریا په برخه کې په تیر د نړۍ په هغو هیوادونو کې چې رژیمونه مستبد ګڼل کیږي څه رول لوبولی ټلګرام که څه هم په افغانستان کې ډیر عام نه دی خو په نورو هیوادونو کې چې حکومتونه آزاد خبرې نه پرېږدي د خبرونو او فکرونو د شریکولو اسانه وسیله ګڼل کیږي چین او روسیه هم په دې هیوادونو کې راځي خو د بلې هرې رسنۍ په څیر د ټلګرام په اړه هم دا اندېښنه شته چې کرکه پکې خپرېږي په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز احمد تکلاوروي
په 2000 کال کې چې له محدودیتونو او ناامنیو ډک وو ټلګرام هغه مستبدو رژیمونو ته چې غوښتل یې دا ټولنیزه شبکه بنده او خاموشه کړي یو روښانه پیغام ورکړ د ټولنیزې شبکې په 2000 کال کې د یو اپ په جوړولو سره د آزادې وینا غږ اوچت کړ چې د استبدادي حکومتونو تر غوږونو پورې ورسید په افغانستان کې د حکومت مخالفین او سیاسي فعالان د آزادو رسنیو له لارې خبرې کوي او عام افغانان هم د ټولنیزو شبکو له لارې کولای شي د حکومت پر اجراءاتو انتقادونه وکړي خو د روسیې ایران او چین په څیر هیوادونو کې هغوی چې د خپل غږ اوچتولو جرأت کوي له ناوړه عواقبو سره مخامخ کیږي ټلګرام سکال په بیلاروس کې د اپوزیسیون له اعتراضونو نیولې په روسیا او ایران کې پر آزادو رسنیو له محدودیتونو سره سره د آزادو معلوماتو تر خپروي پورې د نړۍ په کچه په ډیرو مسایلو کې مهم رول ولوباوه ټلګرام په دې هیوادونو کې د دولت په مقابله کې د اپوزیسیون تر ټولو اغیزمنه وسیله وه او هغه مهال یې شهرت نور هم زیات شو چې روسي چارواکي د دې شبکې د بندولو لپاره له 2 کلونو بې ګټې هڅو وروسته له خپلو هلو ځلو لاس په سر شول او حتی جګپوړو چارواکو د دې شبکې کارول پیل کړل په بیلاروس کې د اګست د 9 د انتخاباتو په درشل کې چې د اپوزیسیون بې وسې کاندیدان د دې هیواد د واکمن الکساندر لوکاشنکا پر ضد درېدلی وو چارواکو د مخالفینو د ټلګرام اکاونټونو د چلوونکو د ویرولو لپاره ډېرې هڅې وکړې خو داسې وخت هم راغی چې لوکاشنکا د ټلګرام اغیز او زور ومانه او په خپله یې د ټلګرام د دولتي اکاونټ کارول پیل کړل یوازې اعتراض کوونکي او خپلواکي رسنۍ ټلګرام نه کاروي بلکې ترورستان د کرکې خپرونکي او نور ورانکارې ډلې هم له خوندي د لایز چت څخه خلکو ته له سانسور پرته د خپلو پیغامونو در رسولو لپاره کار اخلي مسکو د تروریزم پر ضد د مبارزې په پلمه له ټلګرام څخه د هغو کسانو د معلوماتو کلی غوښتله چې روسي چارواکو تروریستان بلل په دې ترڅ کې له هر څه مخکې د ټلګرام د هغې تبصرې د لیکوال په اړه معلوماتو غوښتل چې دوی ویل په 2018 کال کې په سان پیټرزبورګ کې انتحاري برید وکړ پر ټلګرام له پراخو غوښتنو سره سره اوس هم د تاوتریخوالي جنایات او ناوړه چلند ښودونکي مطالب خپریږي یو شمیر چینلونه په نیوزیلند کې پر یو جماعت د برید پورا ویډیو ښایي په ښوونځیو کې د ډزو د پیښو په لارو کوڅو کې پر خلکو د ګولیو او چړو د ګزارونو او وهلو ټکولو او نورو ناروا کارونو بشپړې ویډیوګانې هم پر ټلګرام موندل کیږي د مثال په توګه په یو ویډیو کې په روسیا کې یو نامتو بدماش د پیسو په بدل کې خپل د ژوند ملګري تر صفر په ټیټه درجه یخنۍ کې له کوره باسي د 2000 کال په اوږدو کې پرله پسې دا انتقاد کېده چې ټلګرام د داعش په څیر د ورانکارو ډلو د ناوړه تبلیغاتو د مخنیوي په برخه کې لازم اقدامات نه کوي، خو وروسته یې پر داعش ډلې د څار داسې یو سیستم جوړ کړ چې د تروریستي ډلو د تبلیغاتي مطالبو پر ضد یې هره ورځ وروستي معلومات خپرول. د اروپایي ټولنې پولیسو یوروپول د 2019 کال په پای کې د دې اقدام په ملاتړ غږ اوچت کړ او ویل چې ټلګرام د تشدد، جنایت او ناوړه فعالیتونو ځای نه دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. که غواړئ چې په افغانستان کې د لوږې په اړه چې څومره خلک وږي دي نور معلومات ترلاسه کړئ، د اساسي بشري حقونو پروګرام ته غوږ شئ، او د ژوند په شیبو خپرونه مو هم د کډوالو یا مهاجرو مرغانو ته ځانګړې شوې. خو اوس اسدالله الدین په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د فیفا د مشر یوسف رشید وجلو د افغان چارواکو او یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو خبرګونونه پارولي. ارګ په یو خبر پاڼه کې ویلي ولسمشر اړوند ادارو ته لارښوونه کړې چې پر ښاغلي رشید برید کوونکي وپیژني او سزا ورکړي. په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر د فیفا پر مشر برید غندلی او هغه یې د ډیموکراسۍ یو فداکاره ملاتړی یاد کړی دی. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د ماین چاودنې درې تنه ملکیان ټپیان کړي. د امنی قومندانۍ ویان وایي چې نن سهار د دغو کسانو سراچه ډوله موټر پر ښخ شوي ماین وخوت. عیني شاهدانو بیا ویلي چې چاودنه کې 8 تنه ملکیان ټپیان شوي. د افغانستان بهرنۍ چارو وزارت وایي د بهرني سیاست د ښه والي لپاره د وزارت د جوړښت یا تشکیل پر اصلاحاتو او سمونې کار روان دی. دغه وزارت ویان ګران هیواد وایي پر تشکیلاتو دغه کتنه له وزارت نیولې تر سفارتونو او جنرال قونسلګریو پورې د بهرني سیاست ټول بنسټونه رانغاړي. د بشري حقوقو فعالان د کریمي بلوڅ د وژنې سپیناوی او پلټنه غواړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنست انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې د دسمبر پر 22مه په یو بیان کې د کریمي بلوڅ په مړینه سخت خپګان ښودلې. د فرانسې چارواکي وایي درې پولیس نن سهار هغه مهال په دازو وژل شول چې د کورنۍ تاوتریخوالي یوې پیښې ته د ځواب ویلو لپاره سیمې ته ورسېدل. دغې پیښې کې یو بل پولیس ټپي شوی دی. او وروسته له دې چې کولمبیا دوه روسي ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له بوګاتا اخراج کړل، روسیې په مسکو کې د کولمبیا سفارت دوه ډیپلوماتان نابللي میلمانه وبلل.
او سم پام وکړی سپورتي خبرونه ته.
د کابل د تکواندو آزاد سیالۍ نن د منیر احمد لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. د افغانستان د تکواندو فدراسیون رئیس ګلجان وفانن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د روان مریض کال د قومیاشتې له 9 منټې پیل سوي وي چې نن پای ته ورسېده. په یادو سیالیو کې 14 لوبډلو 100 لوبغاړو د کابل ولایتونو ګډون کړی وو. ښاغلی وفا وایي د سیالیو په پای کې منیر احمد لوبډلې لومړی، د بدخشان ابریشم لوبډلې دویم، او مجاهد لوبډلې دریم مقام خپل کړ. په کندهار کې د سولې سفر په نوم د بایسکل چلونې سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ویاندې بنفشه جام نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ نن سهار د شلو بایسکل چلوونکو ترمنځ د 40 کیلومتره فاصلې سره پیل شوې. د دې سیالۍ د پیل هدف سول او یووالی په ګوته سوی. د بایسکل چلونې دغه سیالۍ د کندهار د بدني روزنې ریاست څخه پیل او تختپل ولسوالۍ پورې وغځېدې. د سیالۍ په پای کې د لومړي، دویم او درې مقام ګټونکو ته تقدیرنامې او جایزې هم ورکړل شوې. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی شاپور زدرانوای د میلیون جام په خاطر کرکټ بورډ ورسره قرارداد لغوه کړ. شاپور زدران په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې لا پرله پسې هڅو سره سره یې قرارداد ترلاسه نه کړ. نوموړي کرکټ بورډ هم تورن کړ چې شخصي اړیکې پالي. خو د افغانستان کرکټ بورډ وایي دا لیګ او مسؤلین یې په تیرو پړاوونو کې له بورډ څخه پوروړي دي او باید پخواني حسابونه خلاص کړي او بیا د لیګ ترلاسه کړي.
اساسي او بشري حقوق. دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونه درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه منی داونی د فقر یا لوګي پاړغګي گو چې یو بشري ننګونه ده و بوري چې په افغانستان کې د فقر عوامل څه دي پایلې څه دي او څه ډول کې دي شي چې د فقر دغه کچه چې وسویل کې ډیره دراکه مشي هم دیړه د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د چړنې ورزونې د څنګه لمشر خغلی عبد الواحد سیرت سره بحث کوو سیرت صاحب تاسو ته راغلاست وایو
مننه
کرا شو دی ته چې روسي راپورونه دا وایي چې په افغانستان کې ډیر خلک داسې دي چې غوي د فقر تر کرخه لاندې ژوند کوي خپل دغه د فقر معیار یا دغه د فقر کومه کرخه چې ورتوي هغه څه ده
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم د راپورونو په اساس باندې کومګه وګورو په 1315 هم کال کې چې کم گزارش دی افغانستان د فقر په ارتباط ورکړل سوی هغه 3.8% و